دا مشال لډیو دا وخت په خور کې د ګرمي 12 بجې شوی د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري د جماعت العلماء اسلام وفي ګن مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مارچ همدغه راز په بلوچستان کې د زده کوونکو احتجاج او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او په روسي نمای کې د رنگونو نړۍ اونې خبرونه هم لرو خو تر هڅه مخکې له مجید بابر خبرونه وو.
مولانا فضل الرحمن ویلی چې نور به حکومت سره هله مذاکرات کیږي چې کله مذاکراتي کمیټه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا واخلي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي قبایلي د لوته د کرکلي لپاره په کیمیاوي سرې بندي تلکل شوی. د عراق د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. مشال خبرونو تفصیل. تیر شپه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش ګډونوالو ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن حکومتي مذاکراتي کمیټې ته خبرداري ورکړو چې که بیا خبرې اترې کول غواړي نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا ملاس کی وي. هغه په خپله وینا کې په حکومت سخت انتقاد وکړ.
زمانم چې د پاکستان فوج ډېر قربانیان ورکړي دي مونږ ترې دا تمه لرلا چې په دې ملک کې به امن راولي. که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې د هدف هم نشو ترلاسه کولای. زمونږ په مشرانو ملګرو او کارکونانو ځان وژون کې بریدونه وشول نو دا قربانیان مونږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. کړي
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي لاریون د کراچۍ نه د اکتوبر په 8مه پیل شوی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورسېدو او هلته په احتجاجي ناسته بدل شو. اپوزیشن ګوندونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې ځکه مستعفي شي چې په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې واک ته راغلی، خو بلخوا حکومت د درغلیو تورونه ردوي او د وزیر اعظم د مستعفي کېدو د غوښتنې منلو نه انکار کوي. ټاکل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د نور علاج لپاره بهر ملک ته منتقلوي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې د ای سی ایل نه د نواز شریف د نوم ویستو لپاره ورته د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف درخواست ورکړی. بل پلو پرون له رسنو سره خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پلار صحت یې ناسم دی او ډاکټران وایي چې علاج یې په بهر ملک کې ممکن دی. د تیر څه مودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د پلیټلټس کمی نه پوره کیږي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې زمشو قبیلی د لوته د کر کروندې لپاره د کیمیاوي سرې په وړلو بندیزونه لري کړي دي. تېر ورځ مشال لیلی سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي جول اسلام وویل چې اوس کروندګر په هر ضلع کې د مخصوصو دوکاندارانو او د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا سرې ترلاسه کولی شي. د تیر سوف کلون راهیسی قبایلی د لوته د کیمیاوي سرې په وړلو باندې بندیز له دې وجې لګول شوی و چې وسلوالو به کیمیاوي سره به د چوونکو توکو په توګه کاروله، خو د چارواکو په خبره اوس په زم شو قبایلي د لو کې امن راغلی نو ځکه یې دا بندیز لرې کړی. تیر ورځ د خیبر قبایلي د لی په جمرود سیمه لوختون کې د خیبر پختونخوا د سیاحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثاتو یو مرکز پرانیسته کړی چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. په دې موقع صوبایي وزیر سیاحت مشال لیلیو ته وویل
مونگا دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پار افتتاح وکڑا چی کم مریضان خدے بچ کئی چی آمونگم بچ کو چی دزڑا ایمرجنسی سرسو کراشی نو دل تئی سا نہیں اگے نا پس دا گائنی ایمرجنسی زی اگے تس شینوی.
د صحت د محکمې چارواکو ویلي دي مرکز جوړېدو سره به د بیړني حالاتو به می چودنو کې د جوبلو کسانو درملنه په وخت کیږي. د عراق د امنیتی ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهیونکي ګیس وشیندل. د رویټرز د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر مظاهره چیان ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او حکومتي درغلیو پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 270 کسانو زیات وژل شوي دي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. لاریون کوونکي چې اکثریت پکې زده کوونکي دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او اداري فساد ته د پای ټکی کېښودل شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله لري د نړۍ د قدرتونو ایران ترمنځ ایټمي موافقه به پر دې سربېره وژغورل شي چې واشنگټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له ایټمي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگټن دلیل لري چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له ایټمي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هېواد د بلستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له غیر مستحکم کولو اخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بلستیک توغندي جوړ کړي چې ایټمي وسلې انتقال کولی شي او وایي ایټمي پروګرام یې سوله ایز دی او هدف یې د توانایي پیداوار دی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تیر راتلونکي کال د مئی په نهمه د بریا د وردې په مناسبت په پریډ کې د ګډون لپاره ورکړې ده. دی وایي چې د پوتین بلنه ستایي خو دا پریډ د سیاسي هلو دلو دوران کې ګرځي او ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه کمی کولی شوی ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په ماسکو کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي روس د بلنې لپاره د واشنگټن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د مئی میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړیږي چې متحدو ځواکونو پر نادي جرمني بریا ترلاسه کړه. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کلن صوبۍ د سراج زهیر نه واورئ.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 10 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 70 پیسې او په 1.2 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپیه 40 پیسې او په 2.5 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیه 40 پیسې او په 1.5 روپیه 50 پیسې. یو افغانی په 1 روپیه 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو، ژوب او کویټ کې اسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کویټ کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. مولانا فضل الرحمن د لادرک کسانو راڅرګندولو او د آزاد عدلې برلاسي توپ په ګډون نور اضافي غوښتنې هم کړي. دا ولي
کړي ځکه چې مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګري چې کوم دي هغه هر صورت هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شوو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي.
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي ټول انډستري ګواه ده.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي له ډیرو مسلو سره مخ دي. او د مومندو پلانګار اوسیدونکي وایي حکومت د ډیم لپاره د دوی ځمکه نیولې نو باید چې دې پیسې ورکړي.
ته اوس هم کورونه ځان له ساز نه کړه موږ سره ګورنمنټ د 2 روپۍ امداد نه لري.
نن زموږ ځمکې دي دلته او سړک پکې تیریږي موږ د ډیم خلاف نه یو. زموږ نه څوک دا تپوس نه کوي چې دا پټه ده. چاره
له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویلي دي چې کله هم خبرو لورځي نو له ځان سره دی د وزیر اعظم عمران خان استعفا ور وړي، ګینې د خالي لاس ورتلو ضرورت نشته. نوموړي ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو پر وړاندې قرباني نوي ورکړې چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخ د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومت او مذاکراتي کمیټې مشر پولیس خټک پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. د په خبره که اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته ورولي چې دوی ورسره مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد خبریال احمد الله رکوی.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نهو ورځونو د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي، تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل تیر ورځ یې هم ویلی و چې نهو حکومتي مذاکراتي کمیټې د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمون خواته راځي نو ځان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنې خالي لاس راتللو ضرورت نشته. زمانم چې د پاکستان فوج ډېر قربانیان ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود موږ ترې دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زمونږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې دیرش کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیان موږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیان دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټې د نومبر په څلورمه او پنځمه د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي، موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه. اوس مولانا صاحب وایي دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وه، نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولی شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسېدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
مشال ډاکټر اوګست احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلته نن لسم ورځ ده، خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پر پرلتوالو تا د وینا پر مهال پر خپلو بنیادي نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهم یې د لادرک کسانو را څرګندول او د ازادي عدلي برلاسیتوب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، تفصیل د احمد شاه زمي په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لتوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 مول چې لادرکه کسان دی را خوشی کړل سي او کتورن وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 مول چې د یو اړخیز احتساب عمل دی ودرول سي او عدالت دی آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات سيړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي، نو دوی هغه طاقت چیړي او چوری دی لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې کته موږ خبره دی وخت نه منلې کیږي نو ستا هم چې کوم دی وخت کوم اختیار دی زبر هغه چیرم زبر هغه زینه چیرم چې کوم تر اوسه پورې چانه دی چیرلی.
مولانا فضل الرحمن پر لطوال ته وینا پر مهال د آئین د برلاسی توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړې چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخه د پاچا خان پونتن 400 یو شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نوري غشتین رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
کته په یو خبره په تنختی وو چې سپا هغه بیا نه کېد زور نه نیو بیا لګره درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو نو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیال دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت وختي او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجع کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لرې وساتل سي.
احمد شاه زمین تاسو راپور وړاندې کړ. اوریدونکو په پاکستان کې دا وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په داسې بیلابیلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن طریق انصاف د اسلام آباد هایي کورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه دې پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وای له بهر پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او کچیر په سم توګه پلټنی وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نوی ترلاسه شوی نو طریق انصاف یې ډېر سخت نتیجې هم لیدلی شي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بارنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته دا چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړي درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمه روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټس چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي په غنه زیاتې ایسټس تو خاطر افاین فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دوش په تو درش په تد صادق امین نشي پاتې کېدل نو چې صادق امین نه دی به خامخا په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدل.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وای نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
د پدغه مرغه چې کله دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوې ده نو هغه خپل مخالفین همیشه د نیب د زرګي سره د هغه خلاف کاروانی کړې دي او دغه چې د نواز شریف چې کله حکومت وو هغه هم دغه طریقې کړې دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسو یې دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت لاري د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وای اپوزیشن ګوندونه یوازې د هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د نړۍ رنگونه او نیوز خبرونه پر اوستنی مایکي اوریدلې شي. اوس راځو دې ته چې په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي. دوی وایي د راتلونکې دوشنبه په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي که راپورته کړې غوښتنې یې ونه منل شي نو د کوټې تر څنګ به په ضلعو کې هم احتجاج پیل کړي، خو حکومت وایي دې مسلې ته یې پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبای حکومت ویان وایي دوی نه یوازې دا مسله جدي اخیستې ده بلکې په ټوله صوبه کې د مېرمنو د ځورول کېدو پر ضد ګامونه اخلي. تفصیل د بوروال کاکړ په راپور کې.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبا ایجوکیشن الاینس یو مخکش کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او د هغه کوم خلک د ټیم کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي د هغو خلاف د ایف آی آر وایي په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي ټول انډسټري ګواه د خلکو ګواه د استادان ګواه د ټول د انډسټري ملازمین ګواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یوه خوله دي.
پدې کې موږ بلوچستان سګنایزیشن پجار بلوچستان سګنایزیشن دی پدې کې پښتون سټون فیډریشن آزاد دی هزاره سټون فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبه اسلام نزیاتی دی پښتونخوا سټون سګنایزیشن دی پیپل سټون فیډریشن دی او انصاف سټون فیډریشن. پدې کې موږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي، خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف آی اے د دې مسلې پلټنې کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو مشال ډو ته غوږ استئ زو افغانستان ته. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنې مرستې وشي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یې د طبي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی او یادې مرستې به په برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته هم وویشل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې. هغوی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاهد الله د برمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې کېږي میسه مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګینته یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچوله سوړه دی نو ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه دار ورک.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پخواک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدونکی یم. څوړه روغای نه مرستې شته نه چاچي نه خیمه شته. زرزمان خبر کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف ده په برمل کې څه درې میاشتې شوي څلور میاشتې چې مې سمرسته نه درغلې غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملا شي اره میاشت دوڼه ملاوېږي پیسې ملاوېږي خیمه ملاوېږي مې ته دا د تکلیف ده.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنیدونکو دپاره او د کډوالو دپاره او خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړي چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندوی ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکه او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
اوردونکو د مومندو ضلع د پړانګار سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت د مومندو ډیم لپاره د هغوی نه ځمکې نیولې نو باید چې تاوانونه د هغې ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي نو چیرې دوی کومې ځمکې یې نیولې همهغې کې د سړکونه وباسي نه چیرې دوی د کروندو ځمکې خرابې کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. تفصیل له سیمې د مشر ډو خبریال شانواس ترک زیرا کوي.
د سفری پړانګار خلک وایي چې حکومت مومن ډیم ته کومه لار وباسي د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپلې ځمکې خور کړي خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د مونډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید تدوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میاشا سید هم په سفر کې د کروندې ځمکه ده او دی وای
نو موږ چې دا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي دی فهم زمونږ پټه ده که په دې منځ دي نو جی زمونږ کانال خو پاتې شو کانال دی خو پاتې شو نو دا ارس نه وای یو خو سیلابونو ویړو د اوسم کورونه ځان له ساز نه کړم موږ سره ګورنمنټ د بورو په امداد نه هغې په کې لیږي یو بل خورا باندې تاسو دا راوسته نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیل شي د نیر په دې غاړه شي هغه مخامخ جي لیدې دوو کې کړم منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري دا نقشه دی جی.
د سپری پړانګار په اړخ د مونډی نه تر د محمد ډیمه لار شپږ نیم کیلومتره ده او هم په دغه غاړه د پړانګاریانو د میاګانو او ملاګورو ځمکې دي. دوی د ځمکې په باران او د سیند نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي غنم او سبزیانې به کوي خو کله نه چې حکومت د محمد ډیم کار شروع کړي خلک وایي چې دوی ته لا هم د ځمکو پیسې نه دي ورکړي خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي. لکه یو سپینګری اکبر ګل وای
نن زمونږ زمکې دي دلته او سړک پکې تیریږي موږ د ډیم خلاف نه یو د ډیم موږ د ترقې د کا بالکل مشکور یو زمونږ د څوک دا تاسو نه کېږي دا پټې د چا دي انجینران راغلي دي سړک شروع کړي زمونږ د لګي لګي زمکې دي سټ تلار شي زمونږ د لګي لګي پټې دي خیر دي موږ خو پټې ورکو دا نه چې موږ دغه کو نن نه پوري موږ نه چا تاسو نه کړي.
د محمد ډیم د پاره حکومت د سفر نه پاس په جګو غونډو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلونه هم جوړ کړي او ورسره خوا کې سړک تیریږي خلک چې د سرک لپاره دی باید د دوی ځمکې خرابې نه شي او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي نو بیا دغه ستونزه به څنګه هواریږي. دا پوښتنه مې د ډیم لپاره د جوړې کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نه وکړه.
مطلب
باندې مطلب زمون کار شاو شو مطلب د خلکو یی شو مون پوری تو ریزالو
دا پلان غرد زما کو خپل نهری وب نشته خو بیا هم خلک وب پیدا کوي او کروندې پی کوي هم د غیر روزګار دی او دوی وای چې کډیم جوړ شي او نهرونه تی وزي نو ممکن نه د کروندې لا خشي خود وی بیا هم وای چې دا ته دی ونشي چې د سرکونو او نور ودانو د پاره دی د دوی د کروندو زمکه خراب کړي شان واسترګزی مشال ریډیو پړانګار
مشال ریډیو ته وګستی او دولسمې بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډی زور
دیرش پاپ اسلام آباد کی دادا مارچ گڑون والو سے پختل وینا کی دا جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے خبرداری اور کو چکا بیا خبر ہے تری قبل واڑی نبائل دا وزیر اعظم عمران خان استعفائے لاس کی بھی اگر پختل وینا کی تو حکومت سخت انتقاد مکڑ ٹاکل شوی چی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف و نور لاج پار بحر ملک تو ولی دول شی دا پاکستان رسنے دا داخل وزارت حوالا وائی چی لہوادا دا بحر پر تک دا بندیز لاندی کسانو لسنا دا نواز شریف لپاره ورته د مسلمیک نواز صدر شهباز شریف درخواست ورکړی. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې زمچو قبیلې د لوټو د کر کروندې لپاره یې د کیمیاوي سرې په غرلو بندیزونه لګې کړي دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي ضیاء الاسلام وویل چې اوس کروندګر په هره ضلع کې د مخصوصو دوکاندارانو او د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا سرې ترلاسه کولی شي. تیر اول د خیبر قبیلې د لیپ جمرو سیول لوختون کې د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر هشام نعملا د حادثاتو د یو مرکز پرانسته کړي. د ایران سرکاری ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغری دلدلې نه د جوبل شو کسانو شمیره 500 شلو ته رسیدلې. د پریکټر سکیل د دې زلدلې کچا 5.9 هوا. د نړۍ راپور پس د هغې خپور شو چې د لرې پرتو اتیاو کلو کې امدادي کاروایې سرته ورسېدې. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت د ظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د میر پورز درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو وخت کې به یو کې ګیس پوشینده د رویټر د خلکو راپور له مخې د ځواکونو او لاجو کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر مظاهره چان ټپیان هم شول.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نړۍ رنگونه او نیزا خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د نن ورځې په ورځپاڼو کې څه راغلي دي سراج شهید ته وښیو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې په پاکستان کې د پولیو د رنس په مسله لیکلي. اوی د هیواد کې د دوه لسیزو راهیسې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ادارې یا مالی درغلیو نه پاک او په سم ډول را روان وو او دا رنګ به د پولیو څاڅکي هم په وخت ورکول کېدل او د پولیو هر کیس به په ګوته کېدو. ادارې وایي خو د روسیو کې په دې کې هغه وخت لانجه رامنځته شوه چې ګارډین نومي اخبار د پاکستان په چارواکو تور پورې کړو چې د پولیو خطرناک جراثیم پی دوی د نړیوالې مرستندویا ادارو پټ ساتلې دي چې اوس هم په پاکستان کې شتون لري. ادارې وایي دا پی دوه جراثیم چې په پاکستان کې په کال 2014 کې ختم کړی شوی وو خو یاد اخبار خپل رپورټ کې وایي چې په اسلام آباد او دیامیر کې د دې کیسونه راښکاره کېدل. دا ښایي چې پاکستان کې اوس هم د پولیو دا جراثیم موجود دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د پولیو لپاره سلاحکار بابر بن نتا چا چې د روسیو کې استعفا ورکړي هغه له نړۍ نه دا جراثیم پټ ساتلې. ادارې وایي اوس چې د پی دوه دا خبره خوره شوه نو د حکومت نه هم یو څو پوښتنې جوړ لومړی دا چې دوی به څنګه په دې پروګرام کې شفافیت راولي او دارنګ باید چې بابر بنتا هم مخې ته راشي او هر څه روښانه کړي چې ولې یې په پټه د پی دوه جراثیمو په ضد مهم چلولې او ولې دا هر څه پټ ساتلي وو. ادارې اخر کې وایي اوس هم وخت دی چې څنګه پاکستان وړاندې د پولیو ضد اقدامات په خشن ترسره کړي وو په کار دی چې اوس هم په هغه جذبې سره مخ په وړاندې لاړ شي او پاکستان له پولیو پاک ملک جوړ کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي قانون سازي ډېره ښه خبره ده خو چې په یو طریقہ وکړی شي. ادارې وایي د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې حکومت د اپوزیشن د شور او احتجاج باوجود نه صدارتي ارډیننسونه او یولس بلونه منظور کړل او په دې اپوزیشن ته د بحث موقع هم ورنکړی شو. د کومې وروسته چې اپوزیشن غړي او رسنیو ته وویل د حکومت رویه غیر جمهوری ده او د دې قانونونو سره سره به سپیکر او ډیپټي سپیکر هم چیلنجوي. ادارې وایي پارلمان یو معتبر او اهم اداره ده چې د ملک لپاره قانونونه جوړوي او په دې کې د قانون پاس کولو خپل لار ټاکل شوی او که وکتل شي نو ځینې وخت صدارتي اډیننسونه پاس کول ضروری هم وي او دا سه غیر آئینی عمل هم نه دی. خو د دې حتمی منظوري د پارلیمان د بحث وروسته ورکول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډیو ته غوښتي اکاډمیس مجلې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د پوزیشن احتجاج ته کتنه کړې. بلخوا فارم پلیسي مجلې د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرښه د هند او پاکستان ترمنځ پر څرنګلتیا لیکنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
اکانومیست مجله لیکي د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ازادۍ مارچ په اسلام آباد کې یوه هفته پوره کړه. که څه هم دې احتجاج د لبنان او عراق په څیر د ټول هیواد خلک نه دي راوچت کړي، خو په واک کې تر راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن له لوري د یو سخت چیلنج سره مخامخ شو. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو لپاره هم یو امتحان جوړ شوی چې د عمران خان د تمبولو لپاره تر کومه حده د جمعیت علما اسلام ملاتړ کوي. حکومتي کمیټه او اپوزیشن هر ورځ ملاقاتونه کوي او وزیر اعظم عمران خان دریز لري چې مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې د څوکۍ پر بایللو غوسه ده. مجله لیکي له دې وړاندې داسې فکر کېدو چې د مذهبي ګوندونو خلک سرکونو ته د راوستو تر شا په وزوي، خو په دا ځل احتجاج کې دغه عنصر نه تر سترګو کېږي. پوز د عمران خان ملاتړ کوي او دې کار د اپوزیشن لوی ګوندونه په دې مجبور کړي چې د مولانا فضل الرحمن سره ودرېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرخه ترنګلتیا زیاته شوي. د هند او پاکستان د سرتیرو ترمنځ پر یو بل د ډزو پیخې زیاتې شوي چې له وجې د کرخې دواړو غاړو ته میشت خلک کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. مجله لیکي په 2004 کې نوې ډیلی او اسلام آباد د کنټرول په کرخه پر ډز بندۍ صلاح شوي وو چې ورسره د امن په اړه د سیمې د خلکو هیلې زیاتې شوې وې، خو په 2014 کې د نریندرا مودی واک کې د راتلو وروسته په بیا بیا له ډزبندۍ سرغړونه وشوي. د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمول پاکستان غندلی او هند یې د ملګرو ملتونو له قرارداده په سرغړونه تورن کړي، خو نوې ډیلی دا کورنۍ موضوع ګڼي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوالو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خور اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري.
مشال رادیو ته غوښتي اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي تکتونو له استادو سره د جمعې د ورځې غونډه یې د یو شمیر مخالفتونو له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي ټکټونو له یو شمیر استادو سره د مخالفتونو په هدف نن یو ځل بیا غونډه جوړیږي. ټاکل شوی وه کمیسیون خپل ټیمونه د رایو له صندوقونو سره ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرلو لپاره ولیږي، خو ځنو انتخاباتي ټکټونو له دې پریکړې سره مخالفت خودلی او غوښتي دي چې پرته له بایومیټریک رای باید باطل اعلان شي. خو کمیسیون ټینګار کوي چې دا رای باید لومړی له سره وکتل شي او بیا یې په اړه پریکړه وشي. په نتیجه کې د کمیسیون ټیمونه ولایتونو ته نه دي تللي او نن یو ځل بیا پر دې موضوع د کمیسیون او انتخاباتي ټکټونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي. تفصیل د ملالی بشیر په دې راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استادو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي.
دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومیتریک وه، خو هغه د بایومیتریک رای به یا د یا کور ریدار بنگلور هغه اساس به شناسایی شي او کایا نه نو پاتلی به څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، دمدې ځینه دا باطل اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون میر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او بازشماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمد چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عربي نوي تصفیه شوي د بازشماری او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
ښاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دغه مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استازي سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک څه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پرې باسي. هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی ویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
دا ملالی بشیر چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. او اوریدونکو زو خبر ضلع ته جمعې په ورځ د خبر قبایلي ضلع په جمرو د سیبل روغتون کې د خبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر هاشم انعام الله د حادثاتو یو مرکز پرانیسته کړي. د صحت محکمې چارواکو ویلي دي دې سره به د بیړنۍ حالاتو بمی چاودنو په وخت د جوبلو کسانو د ژوند بچ کول ممکن شي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
جمعه پورز په جمرود سیول روختون کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د حادثاتو یوې شوبې پرانسته وکړه او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ټراما سنټر او اکسیډنٹ اینڈ ایمرجنسی سنټر دې د پاره افتتاح وکړه چې کم خلک کم مریضان خدای بچ کئ چا مونږ هم بچ کو چې د زړه ایمرجنسی سره څوک راشي لیټس سی یو کارډیک اریسټ ورته اوشو او د عدل ترازی نو دلته هیڅ نه اغه نه پس د غاینی ایمرجنسی زی زمونږ د خويندو لونو ټیک شو اغه تاسو شي نه وی
زایو لسوای په قبایلی زلو کې د داسې منسوبو پرانستي وشي خو بیا په روختونونو کې هغه سہولتونه په نظر نه راځي چې کوم په بندوبستي زلو کې خلکو ته ورکړل شوی. په جمرو د روختون کې راغلو یو شمیر ناروغانو بیا خپل خیالات صدا سرګند کړل.
ما جاوید نامه سرګمر وسیدن کې دا منسٹران نشي وزیر اعلی دوه درې زل رالو او نور د چکم هغه مر چې بار بار راچین هغه سره خلګه سپوي خښوي او بل دا چې په کوم ورځ راچی بیا دوه درې ورځې ډاکټران ډیوټي کوي بیا چې هغه غشي نو دلته ډیر ګوشت نوکریان دي بس تاسو یو ورځ راوځي کنن ته ول دل دلالات ویني خر ډیر بس هغه ول دل خلک ته ول دل خور ورځ بیا غشنه نوي نو یو خصو کا ډیوټي نه کوي یو مسله دا غو بل مشين رښتا اپګریډ شوی نه او چلاول نه شي په پویګي نه او کسون نشته بس دا غو غټه مسله بیماری خو بس وسل ته چې کوم دا ډینګي ولا لګروته او سو ټیم یو شو لشمین ډیر زیات شوی او
نو مخمه حاجی شناواز دی سره اوس پیر ډنکی ولا بیماری دو ولا کپې وځي کی خالص دوی چاول یو نبی افتتان څه مطلب شو په کور وچه دوی خو چاول یو ډنکی زیات شوی دی تور زړه زیات شوی دی چې کومه ګندګی ګندګی نه لګي اغه ګندګی غم نه کوي خالص دغه خکې شفته تو کوي تو زارنګ ویر کی او روشي چې وزیر یفته تو کنه مخته یې خیر نه راسي
نو میرب خان دی زړه غلی مسپتال لا او د سپتال لمه شکم دی مشوم را وستلا یا د شکم دی د ماشي ټیسټ کوم کنه سہولتونه پدې کې نشته دلته چې موږ خ ډاکټران غوړو لکه خا غوړو چې دلته موږ صحیح علاج کیږي
د صحت محکمې چارواکو ویل چې اوس کبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی او هلته به په مرکزی روغتونونو کې په مرحله وار توګه هغه ټول سہولتونه پوره کوي چې کوم د صوبې په نورو ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
مشال لډو ته وګورئ په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه د سیوري لاندې د جنسي تیریو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی غونډه شوې په دې غونډه کې د تعلیمي ادارو خزینه او نارینه زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړی وو تفصیل د مدراز وزیر په دې راپور کې
زلا بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری تیزابي برید او زورونه د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یو غونډه وشوه چې پکې د بنو په هنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زبرونه د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوها ورکړي او د متاثره کسانو ویډیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومنوای
بانی عوام شه یوت چکم د میژنه پېښه میش اویرنس پیدا کی هریسمنت چکم د بیا کنورټ شي ریپ دا باندې کیم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پورا مخشه تل غوړي سه غلط کې مخوي آ پټای چا سه چې غلط شوی ته خو انصاف ضرورت ته سو بیسیکلی همدا سیشن چکم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسیډټیک ادي شه د اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسټي شه مارکس دی پورا هریسمنت کیږي د میش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولي خلک دی پورا چاسه ریپ شو وی هریسمنت نا تیر شو وی دی
نو ما وړه وای د جنسی تیری او زبرون شکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه ایت انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لا سره نه لري د بنو په هنتون زده کون کې آرو بایمن خان وای د غشان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې په هشي چه سنگا زان دا زورونه وش غوری
موتا دا پتاو چلد لیا چه هرسمنت اگینست کم کم چکم لاز دی آغا میشه کنٹری شی اگزیست کئی او سرنگی آغا حکومتی امپلیمنٹ کوای شی یا میشه آغا اکسرسائز کوای شی فیمیل دا پچار دو چی دی دا پتاوی چه سرنگی میشه اخبل ریپورٹ لانچ کوای شی میشه تا وی فردر با انتظار وی چه دا سه مزید دی چه دا سه سیشنز میشه تا ارینج کی چه انفرمیٹیو وی
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسی زور زیاتې تر دیار لسو پورې کې سونه مخې ته راغلي چې د نوموړې پوینا زیات شمیر کې سونه نور داسې هم دي چې ریپورت شوی نه دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو اس ہم لجمن سر سم وار رسیدل دا اونیزی خبرونی نڑی رنگونا دا خبرونی چتا سی پکی دا سائنس فلم و نڑی نور خوندور معلومات اور دیش کربائی گلی آسی
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانانو د افریقا په زمبېسي په جنوب کې یو سیمه موندلې چې پکې 2 لک کال مخکې انسانان آباد ول خو دا سیمه اوس د نمکین اوبو یو لوی تالاب دی موکېنو تر مخه په دغه سیمه کې تر 8000 کال پورې انسانان آباد ول او تر هغې وخت پورې آب و هوا بدله شوې نه وه د دې خبره له دغه ځای هجرت
سیاست په هغه وخت کې شروع شو کله چې د افریقا بهره شینکه او زرخیزه سیمه په وجود کې راغله. په نیچر نومي مجله کې خبر شو چې له سړو تر مخه 2 لک کال مخکې انسانان په جسمانی توګه په افریقا کې آباد ول. د استرالیا ګاروان انسټیټیوټ آف میډیکل ریسرچ پروفیسر وینیسا وای په دې اړه اوږده بحثونه شوي دي. د انسانانو د ظهور صحیح مقام په اړه تر اوسه پورې مختلفې نظریې موجود دي او په دې اړه دا هم ویل کېږي چې دا په مختلفو ځایونو کې آباد ول. محققین ګومان کوي چې د دوی آبا او اجداد افریقا تالابونو لوی نظام سره نږدې آباد ول، خو دا سیمې اوس هغه پاتې نه دي چې څرنګه پخوا وې. ساینس پوهانو د بی پایلټ الوتکې یا ډرون د کیمرو لپاره داسې یو ټکنالوژي جوړه کړې چې د هغې په مرسته له 8 میټره څخه ژوندي پاتې شوي انسانان موندلی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان وایي د دې نوې ټکنالوژي په مرسته د پیښو یا د لټون د عملیاتو پر مهال د بی پایلټ الوتکو یا ډرون په وسیله ژوندي پاتې شوي کسان ژر او اسانه موندلی او پیژندلی شي. دا نوې سیستم د انسان د سینې د سا ایستلو حرکتونه تشخیصوي او له دې لارې معلوموي چې په پیښه کې ژوندي انسان نن چری دی. دا ټکنالوژي حاضر دمه له 8 مترو ژوندۍ پاتې شوی انسانان سل په سلو کې موندل شي، خو ساينس پوهان هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به د ټکنالوژي ته وده ورکړي شي او تر دې لری ځای به هم د ژوندۍ انسانانو د موندلو په معلومولو بریالي شي. برتانی سیډونکو روخانه کړی چې د المر الوانګې کول شي چې په ډیر اسانۍ د انساني وینې لوړ فشار کنټرول کړي. وی وای تر یوې اوږدې سیډن وروسته د نتیجې تر رسیدلې چې څوک د المر الوانګو ته ډیر وخت کینی نو د وینې فشار یې کنټرول او د زړه د حملې خطر یې کمیږي. سیډونکو هغه ناروغان ته چې د زړه په ناروغۍ او د وینې په فشار اخته دي مشوره ورکوي چې په ورځ کې یو ځل خامخا تر 3 شېبو پورې د المر الوانګو ته کینی، ځکه د المر الوانګې کول شي په لږ حرارت د انسان تر پوستکي لاندې هغه سیلز وسیزي او د وینې غوړ راکم کړي. ټکنالوژي د یوشتمې پیړۍ د ژوند او ژواک اړتیا ده. پوهان وایي چې شاید د دې پیړۍ له نیمایي وروسته نړۍ د اقتصادي جګړې پر ځای سایبري جګړې یا سایبر وار ته مخه کړي او هر هغه هیواد به مخکښ وي چې ډېره ډیټا یعنی د معلوماتي ټکنالوژۍ تر څنګ د خلکو معلومات ولري. د باستون پرون شرکت چې په 1920 کال کې جوړ شوی و او قسمه قسم روبوټونه او وسایل جوړوي، اوس پر داسې روبوټ کار کوي چې انسانانو ته ورته فزیکي کارونه وکړي. د همدې ادعا په تړاو د سپیس ایکس شرکت مشر ایلن ماسک هم ویلي چې مصنوعي ذهانت د بشر د ژوند لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. خو د باستون شرکت موسلین وایي د مصنوعي ذهانت سره مل روبوټونه باید داسې لارښود شي چې د بشر ژوند ته تاوان ونه رسوي. دوی اوس هم داسې روبوټونه جوړ کړي دي او د ایلن ماسک ادا یې د خپل شخصي نظر ښودلی دی. ټکنالوژي د نړۍ په هیوادونو مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلودی شي. مستقیم اغیز د هیواد په روان دوران کې تغیر راوړي او غیر مستقیم یې د هیواد پر اقتصادي بشري منابع اثر لري شي. خو مثال یې د امریکا په تیرو الکترونیکی ټاکنو کې د ټرمپ کامیابیدل بلل شوی چې پر هیواد او نړۍ یې مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلود. ټکنالوژي له خطرونو سره مخ یو سنت دی او هر هیواد د خطر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ځینې وخت ټکنالوژي په هیوادونو کې ډیره مؤثره هم تمامیږي او اغیز یې هم مثبت وي، لکه په استونیا هیواد کې د الکترونیکی ټاکنو سرته رسول چې وګړو یې د خپل کور او کار ځایونو څخه خپل رای وکاروله. په 24 غنټو کې یې مشر وټاکل شو. اقتصاد ته ضربه ونه رسیده، خلکو د خپل رای استعمال په خپل سترګو ولیده. د نړۍ 40% کاروبارونه په ټکنالوژي ولاړ دي. آنلاین شاپینګ په نړۍ کې په چټکۍ سره مخ پورته روان دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې فلم میلیفیسنٹ مسٹریس آف ایول په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم دی ایڈمز فیملی په دریم نمبر دی چې د 9 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم هاوس فل په لومړي نمبر دی چې د 1.7 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفیس کې فلم میڈ ان چائنا په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفیس کې فلم سانڈ کی آنکھ په دریم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز جومان جی نوی فلم دی نیکسٹ لیول ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایڈونچر او مزاحیه فلم دی. دی سیریز لومړی فلم په 2018 کال کې وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. په فلم جومان جی دی نیکسٹ لیول کې د هالیوډ مشهور اداکارانو ڈاونی جانسن، بلیک جیک، کیون ہارٹ او نورو کار کړی دی. په فلم کې د جومان جی ویډیو گیم خودل شوی چې د دې لارې ملګری بلې نړۍ ته لاړ شي.
This is jungle. This is a whole new thing. Nobody told us we had to do a whole new thing.
Okay, something went wrong.
I'm coming.
Grandpa Eddie?
Morning.
Did you guys see Spencer?
Is that? I think he went back in. We gotta go get him.
You know something?
We haven't even picked our guys yet.
Are we in Florida?
Oh, my God.
Wait.
We're in the wrong body!
My joints feel like butter.
Oh, no.
Listen up now. This is a dangerous place. You've got to have eyes in the back of your head.
What in the Sam Hill just happened to him?
What the hell is this? Would you look at me? I haven't looked like this since...
Never. You look like this never.
I think my eyes are a different color.
All of you is a different color.
د هالیوډ سینما اداکار چیډویک بوسمن فلم 21 بریجز ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. د دې مخکې بوسمن فلم بلیک پینتر په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی و. په نوې فلم کې بوسمن د نیویارک ښار پولیس والا وي. هغه ټول ښار وتړي او د هغو دوو وسلوالو خلاف عملیات کوي چې دوه پولیس والا یې وژلي وي.
For he does not bear the sword in vain. He carries out wrath on the wrongful.
I will find them.
So you will catch these guys in the next 3 or 4 hours. They vanish. How are you going to do this?
There are 21 bridges in and out of the island. Shut them down.
What island?
Manhattan. You ain't got the action when you see me non-strike. BTO, we back
again. We're going back. Go away. We're going back. They told me it was a guy who kills killers.
Beautiful. What could go wrong? We got a trigger.
You better have perfect diction calling me a trigger.
This is a setup.
Call it what you want.
I just did.
If you go down this road, you're looking over your shoulder the rest of your life.
I'd rather look the devil in the eye. Still going bad on me.
د هندي سینما اداکار وید ووت جموال فلم کمانډو 3 ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. دا د کمانډو سیریز دریم فلم دی. د دې مخکې د کمانډو دو فلمونو ښه کاروبار کړی وو. په دې فلم کې د ترهګرۍ پلان د شنډولو هڅه ښودل شوې ده.
هندوستان روئے گا، خون کے آنسو روئے گا. There will be a civil war. میں رہوں یا نہ رہوں،
ایک ہی آدمی ہے جو اس مدے کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، کرن سنگھ ڈوگرا.
سر، یہ آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے، پر اس کے لندن میں ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں.
اگر تمہارا اندازہ غلط نکلا، یہ دیش کبھی معاف نہیں کرے گا.
اس بار ماتم انڈیا نہیں، کوئی اور منائے گا.
تمہاری ٹیم میں انڈیا سے ہوں گی بھاونا ریڈی اور برٹش انٹیلیجنس سے ملکہ سود.
مطلب انڈیا نے بھیج دیا ایک اور ہیرو ٹائپ ایجنٹ.
ہمارے یہاں کا ہر سپاہی ہیرو لگتا ہے.
کافی جذباتی ہو.
صرف بھارت وادی.
کیا ڈائلگ مارے، سیٹی نکل گیا.
ہندی سینما ځوان اداکار سورج پنچولی فلم شنکر سیٹلائٹ ٹریلر خپور شوی دی. سورج د ادیتا پنچولی زوی دی او لومړی فلم ہیرو 2015 کال کې نمائش لپاره وړاندې شوی وو. دا یو ایکشن فلم دی.
ایک وہ سیٹلائٹ ہے جو انترکش میں گھوم کے لوگوں کے سگنل پکڑتا ہے، اور ایک سیٹلائٹ ہندوستان کی سرحد پہ ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے ہی اسٹائل میں.
سارے تیار؟ ٹھنڈارا کا کھوتو، انہیں روٹی کھاتی سی. آتے ہی شروع ہو گئے تم لوگ یار.
یہ
ये कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर, सर फीलिंग्स होती है ना सर, वो कैच करता हूँ। सर मैं घर जाना चाहता हूँ।
घर कहाँ है?
बोला जी,
मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर, एक सैनिक शपथ है।
शंकर तू घर आ रहा है ना?
अरे यहाँ फोन करने की फुर्सत नहीं मिल रही और तू घर आने वाली बात कह रही है।
मेरे पापा फंसे हुए, कैसे आएंगे?
मैं लाऊंगा।
प्रॉमिस?
सोल्जर्स प्रॉमिस।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.